Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو او په دې هیله یو چې یوه ښه خوشحاله او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دا نن خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او خبری مجلې د مهمو خبرونو لسرټکو پیلو. دا امریکا یو لوړ پولی فوزی کمانډان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سرلننه به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل شي. او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته لوروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوار شي. نو مولیدا تیرې سه شنبه په ورځ په کابل کې لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر ساله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوی تړون لمخې د دې ډلې 15000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زرتنه حکومتي اسیرانو د خوشی کولو ژمنه کړې. کول دي موافقه د څکم 15 میاشتو لته ورو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواو ترمنز د زندانیانو د خوشی کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د طالبانو شاوخوا 600 زندانیان چې جرمی دوسیه لري نه خوشی کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سرلننه به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. دا دستګاوې په ځانګړي توګه د کووید-19 ناروغانو هغه ناروغانو ته چې شدید تنفسي مشکلات ولري مهمې بلل کیږي. وزارت وایي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې ورکول پیلوي. د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کانفرنس کې نور جزئیات په ډاګه کړي. په افغانستان کې د تنفسي دستګاو موضوع وروسته له هغه لنجمنه شو چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت ریپورت ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته په افغانستان کې د موجوده 45 دستګاو یو لیست هم خپور کړ. خو د پښواک خبری اژانس مشر دانش خړی خیل ازادي رډیو ته وویل چې دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مزک هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصي دودي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او د وسلو پر لرلو یې بندیز دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل دا پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ اعمالو او فعالیتونو د تمویل، پلانولو، اسانتیاو برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ول شوې دي چې دغه کړنې او فعالیتونه د هغه اشخاصو په نوم استازیتوب او ملاتړ شوي چې له القاعده تروریستي شبکې سره ارتباط لري. وروسته له هغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د یو هوایي برید له کبله ووژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی. د ایران حکومت پرون شمنه وکړه چې د نور مظاهرو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبه په ورځ په جنوب لویدیځ ښار کې د ایرانی پولیسو د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په یو جنوب وبخي د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په یو جنوب لویدیځ ښار کې د ایران پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د تیت پر کول لپاره اوخکی بهون کې غاس وکړه. د ایران پولیسو ویل چې په ولس کې دغه نارضایتو د خبرولو مسول د ایران دښمنان دي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د پولیسو ځواک د ذاتي او قانوني مسولیت له مخې د دغو نهیلي کوونکو حرکاتو په وړاندې په قاطعیت اقدام کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د سیمه ایزو پولیسو د مشر محمد عزیزی له قوله راپورټ ورکړی چې وایي د خلکو یو وړه ډله له اقتصادي ستونزو له کبله په اعتراض راټوله شوې وه. دا اعتراضونه وروسته له هغې وشول چې د ایران قضایه قوې تېره سې شنبه اعلان وکړ د سترې محکمې د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبي د مرګ سزا تایید کړه. او په روسیا کې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو ونه وځي. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتون ګوربېګنو په جریان کې د دې لګول شوی محدودیت په اړه معلومات ورکړي. هغلی نوالنی په ټویټر ویلي د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نور ځایونو ته سفر وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتل شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر ژر پیلیدو ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. پر دې موضوع به په روانه خبرونه کې ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. دغه نامنۍ په کومو سیمو کې دي او ولې دي په اړه یې له سیمې ریپورټ وړاندې کوو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم د دې نیم ساعته سهارنۍ مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. د ژوند رنګونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. بلخوا د دې مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي مشرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو انتقاد کړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپل اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اورکم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اورکم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنی لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معنی لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې د طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبان او افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په وروستیو کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د انامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. پر دې لارې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې دوی کسان د دغې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دې لاره تیریدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دې لوی او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته کړي. له سیمې د سهار ګل امیرسي رپورټ اورو.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیریدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیریدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړي توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان پوګدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې ډیره خلکو باندې بریدون هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر زی بزرګونه مسافر په دې باندې تګ را تک کوي او تجارت د تجارت یو لوی لار ده. د دې پوګدو کې باید د ډیر پاملرنه شي، نو کچرته پردندغه لار ته توجه او پاملرنه ونشي نو راتلونکي د نور پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر الله د بدین وروستیو کې چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار ده، چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډی ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده، چې په دې لار باندې ډیر نامنی رامنځته شوی ده. په دې خاطر چې ډیر بیګونه انسانان، تجاران، ان ډاکټران او مختلف والیان، مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونه انسانان چې په دې لار باندې چې وجل کیږي او په لار نه خطر کول کیږي او چې زورول کیږي، نو په دې خل د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هله ده چې په لار د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنه مخه ونیسي.
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بیمنه شوې ده او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده، ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلوي. غواړو چې دغه سا د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو، والیانو او مهم اشخاصو باندې کېږي، بېګناه انسانان ځورول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته، خو دوه ساتون کې ټپیان شوي دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریچ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی و، خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني، خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبې په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104.4 میلیون ډالرو په لګښت وو. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و، خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوی. ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړي او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېر مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي، که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول، د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبې د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامي څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړیو نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې شوي او دا شایي په دې معناوي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هلي زیاتې شوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې په بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوش کولو پر سر اختلافات شته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپانی بیا د هنګری د وګړو په اړه لیکلی چې دغه خلکو څو زره کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګری پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلی و چې د هنګری وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګری بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلې چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
هنرمند په یو داسې وطن کې چې د هنر ډیر قدر پکې نشته، د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو کس له مختلفو توکو څخه څه باندې سره هنري توکي او اثار جوړ کړي. دی وایي له تیرو درویش کلون راهیسې د هنر ته مخه کړي او اوس د دولت د نه پاملرنې له امله غواړي چې خپله په یو شخصي ځای کې هنري نندارې ته ځای جوړ کړي. څو خلک د دوه هنري اثار لنګدي وګوري. احسان آرین پرې رپورټ لري.
پنځه سروشت کلن محمد اسماعیل زدران د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی په تیرو دوه دشو کالونو کې له مختلفو توکو څه باندې زر هنري توکي او آثار جوړ کړي. دغه توکي چې له لرګیو، اوسپنې، رنګونو، قیمتي او ساده ډبرو، فلزي توکو، شیشې، پلاستیک او د مشروباتو له تشو بوتلونو جوړ کړي چې په لیدو یې د هر انسان پام وراوړي او په لاس جوړ شوي دغو توکو ته حیرانېږي. نوموړی وایي یا توکي په شپاړسو بېلابېلو برخو کې جوړ کړي چې زیاتره یې په رسامۍ، خطاطۍ، حکاکۍ، تبلوګانو، په لاسي صنایعو او د کلتور په برخو کې جوړ شوي.
مو تقریبا دوه د شکوله کېږي چې زه په هنر کې کور کوم. تر نن ورځې پورې تقریبا چې یو زر آثار مې جوړ کړي دي او په شپوړس برخه مې تقسیم کړي دي، لکه میډیم برخه شوه، د نګرستان برخه شوه، د آرشیف برخه شوه، خطاطۍ کې، په رسمۍ کې، نقاشۍ کې، میناتورۍ کې، په کاري دستي کې او په شبکه کې، په ټولو برخه کې بیلابیل کور کړی دی.
زدران وایي استاد نه لري او د ټول توکي او آثار یې د خپل فکر محصول دی. د پوینا په جوړ شوی دغه هنري اثرو کې یو شمیر داسې اثر هم شته چې په جوړیدو یې لس کاله وخت تیر شوی او ځینې بیا داسې هم دي چې په جوړیدو یې سل زره افغانۍ لګښت راغلی.
دا یو هنداره د 15 سکې په نوې اوسنۍ او داخلي او خارجي د په مصرف شوی دي تقریبا 40 کاله وخت پینیول او د دې په ځان کې ورسره د تاریخي اثر نه یو کې زادو چې په یوه کې رسامي، نقاشي، میناتوري تقریبا 2500 کاله په یوه تیر شوی او د دې په ځان کې د امسو چې د پدان یو لګري په تا شوی چې د مختلفې غرنه مې تیګر ټل کړی دي او د دې غنه مې وام سو جوړ کړی دي. مې کړای شي چې د دې تیګ نه یو تشای جوړ کړو، بلکې مخ او قیمتي تیګ سر پیدا کړی دي.
زدران وایي دولت ورسره په مالی برخه او د ځای په پیدا کولو کې مرسته ونه کړه او اوسې تازه تصمیم نیولای چې په خپل لاس جوړ شوی دغه هنري اثر په یو شخصي ځای کې د خلکو نندره تکیګ دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د اسماعیل زدران د هنري اثر د ستاینې ترڅنګ د زاید مندل په برخه کې یو ځل بیا ژمنه تذکره خو وای نه ویل چې کله بعد زدران د هیله ور پوره کړي.
تیر کې مې اسماعیل زدران لپاره د ری کمپلیکس کې د تمیر یو برخه څنګه کړي و خو دوی مو وی چې هغه د خار نه لري. دا مونږ بیا هم هڅه کوو چې د سه یو ځای پیدا کړو چې هغه ځای دولتي وي او د ته قوت ور.
اسماعیل زدران وایي اوس هم هر ورځ نږدې ګڼ شمېر ملګري او دوستان د کور ته ورځي او د پلاس جوړ شوی هنري توکي او آثار له نږدې ګوري، خو وایي که دولت ورته ځای نشي پیدا کولای مجبور دی چې په خپل شخصي لګښت د دې توکو د نندرې لپاره ځای کرایه کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي دي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبه راهیسې په ټویټر کې ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولی وو. دا حرکت په ایران کې د دریو کسانو د اعدام د سزا په مخالفت کې پیل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوي هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دوه سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعدامووئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانۍ لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانې هدیې عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 15 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړې چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادي هر آواز غلی کوي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی.